د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیدې چې ورسره د ازادي رادیو دوه لساته خبرونه پیل شوه. نن د 1999 کال د سور 28مه د روژې مبارکې درويشتمه چې د 2000 میلادي کال د مېل 14 سره برابر ده. د پښتو د نیم ساعت خبرونه درته زه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. و باورې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د بې پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې په دشت برچی کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میندو پر ژوند سټراماتیکه حمله وه. د پلوخمري ښار د بلاکونو په سیمه کې د ملا عالم په نوم یو مخور سړی د وسلوالو په حمله کې ووژل سو. او د ازادي اروپا د ازادي راډیو دوه همکاران چې په بیلاروس کې د کورونا وایرس په اړه راپور جوړاوه د موټر په ټکر کې مړه شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د بې پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې په دشت برچی کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میندو پر ژوند سټماتیکه حمله وه. فریدریک بونت پرون د مې په 15مه په دشت برچی کې له دې روغتونه د کتنې پر مهال وویل وسلوالو د روغتون د ځایشګاه برخې ته ورغلي او هلته یې پر میندو او نویو زیږیدلیو ماشومانو ډزې کړې دي. د حمله په عمدي ډول او د حساب له مخې سوې وه. د روغتون د ځایشګاه له برخې سره د بې پولي ډاکټرانو نړیوالې ادارې مرسته کوله. په دشت برچی کې وسلوالو د سه شنبې په ورځ پر سل بستریز روغتون حمله وکړه چې د دوو تازه زیږیدلیو کوچنیانو په ګډون څلور ستنه پکې وژل سول. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو په دې حمله کې خپل لاس درلودل رد کړی دی. د پلوخمري ښار د بلاکونو په سیمه کې د ملا عالم په نوم یو مخور سړی د وسلوالو په حمله کې ووژل سو. په پلوخمري کې دا حمله پرون ماښام سوې ده. د ازادي راډیو د خبریال په حواله ملا عالم د افغانستان د حکومت له پلویانو بلل کېده. د بغلان د پولیسو ویان جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان په یو سراچه موټر کې راغلي وو. د ملا عالم د کور مخې ته ډزې کړې. دوه تنه یې په دې ډزو کې وژلي دي. یو ملکی او بل سیمه ییز پولیس دی. دوه پولیس زخمیان شوي دي. بشارت وویل چې د وسلوالو یو تن هم وژل سوی او نور لسمی په تیښته بریالي سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې حمله کې د ملا عالم دوه زامن هم زخمیان شوي دي. د بغلان د پولیسو ویان د حمله پړه د حکومت پر وسلوالو مخالفانو وراچولي. خو کومې وسلواله ډلې د دې حمله مسولیت نه دی منلی. په پلی عالم کې بیګا دوه تنه چې د پولیسو په وینا د انتحاري حملې لپاره ورغلي وو مخکې له دې چې حمله وکړي پولیسو ووژل. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمدي د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دواړه مشکوک کسان پر موټر سایکلو د پلی عالم ښار ته ورغلي وو.
د 9 بجو په شاوخوا کې دوه تنه انتحاریان چې پر موټر سایکل سپاره ول پلی عالم ښار ته داخل شوي ول. د ازادۍ بیرغ چوک سیمه کې پلان یې درلود چې بیګنا وګړي په نخه کړي چې خوشبختانه د اولی حوزې پولیسو یاد انتحاریان په نخه او وروسته لمنځه وړي. د یادونې وړ ده چې په یاد انخته کې ملکی او نظامی وګړو ته زیان نه دی اوخته.
احمد زیول چې په دې پیښه کې ملکی خلکو ته تاوان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د غزنی په ابي بان ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه کوچنیان وژل سوي او یو تن ټپي سوی. د غزنی د والي بیان وحید الله جمعزاده پرون ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د سرفراز په کلی کې سوې ده. جمعزاده ویل دي چې کوچنیانو په ماین لوبې کولې او ورباندې چاودېدلې. د هغوی عمرونه د اتو او لسو کلونو ترمنځ ښودل سوي. د پیښې نور جزئیات نه دي څرګند سوي. په غور کې د ملي امنیت ادارې یو مامور او د دغه ولایت د جنایي مدیریت یو کارکونکی او یو ملکی وګړی د وسلوالو په حمله کې وژل سوي. په دې ولایت کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ناصرګند وسلوالو کسانو پرون ماښام په دې کسانو حمله کړې. حمله د غور په مرکز فیروسکو کې سوي. د غور د پولیسو ویان عبدالمعروف رامش دا خبره د ازادي راډیو ته تایید کړې. خو د نورو جزئیاتو لور کولو څخه یې ډډه کړې. هیڅ کومې وسلوالې ډلې تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. تاسې ازادي راډیو اورئ. د ازادي اروپا او ازادي راډیو دوه همکاران چې په بلاروس کې د کورونا وایرس په اړه راپور جوړاوه د موټر په ټکر کې مړ شوي دي او یو بل سخت ټپي شوی. د ازادي اروپا او ازادي راډیو مشر جیمی فلای پرون دا خبر سخت خواشینونکی وباله او ویلي دي چې تر دې بل بد خبر نه شو رسیدلی. ډایریکټر ولادیمیر میخایلو فیسکی درویس کلن او د غږ انجینر ماکسیم شپږویس کلن وو. هغوی دواړو په بیلاروس کې د یو مستند فلم له جوړولو وروسته خپل کور ته په لاره روان وو چې په ټکر کې مړه شول. له هغوی سره درېیم ملګری لیبو زیموتس وه، اتهویس کلن دی او په سخت ټپي حالات کې دی. د بیلاروس د پلازمینې مینس په یو روغتون کې بستر دی. د ګرجستان حکومت پریکړه کړې چې په هغه هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالت نه تمدیدوي. د اعلان سوي بیړنۍ حالت موده د مې د میاشتې په درویشتمه پای ته رسیږي. د ګرجستان صدر اعظم جورجی ګاخای راپرون وویل چې حکومت به له ولسمشر او د هغه هیواد له پارلمانه د بیړنۍ حالت د تمدید غوښتنه ونه کړي. ګاخرا یې وویل چې بندیزونه به په تدریجي ډول لرې کیږي. په ګرجستان کې د مارچ د میاشتې په یویشتمه نیټې ګرز بندیز اعلان شوی وو او دوکانونه، رستورانتونه او لوی مغازی بندې شوي. په ګرجستان کې د کورونا وایرس شپږ سوه اویا مثبتې پیښې ثبت شوي، هلته له دې کبله دولس تنه مړه شوي دي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. تاسې کولی سئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې چې پته ده ازادي راډیو ټکی کام کې واورئ او هم ولولئ. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ولیدي چې افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. آیا طالبان به ژر سولې ته غاړه کیږدي؟ په واشنگټن کې له ډیموکراسۍ د دفاع د نړیوال مرکز څېړونکي بیلروی جو دا پوښتنه داسې ځوابوي: د پکتیا د ولایتي شورا غړي او یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د 400 کرل پیل شوي دي. مدني فعال سید جمال الدین:
نشه یي توکو په کار او کاچا کې حکومت یا ولایتي اداره بریالی نه ده، نو په ټوله کې په پکتیا کې د 400 د کرلو په هکله خلک اندېښمن دي.
بهرنۍ ورځپاڼو ته هم کتنه لرو. کتر پای سره ملتیا وکړئ. دا یو شمیر نور مطالبه په همدې خبرونه کې واورئ. له موږ سره پاتې شئ. اوس هم د دې خبری ټولګې د سر موضوع: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. خلیلزاد دا خبرې پرون په ویډیو کانفرنس کې خبریالانو ته کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي ویلي دي چې له طالبانو سره پر موافقې کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حملې بندوي ځانګړي خبرې نه دي سوي، او په کابل او ننګرهار کې د وروستیو خونړیو حملو پړه پر داعش وراچولې. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. خلیلزاد ویلي دا به ډېره شوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې په داسې وخت کې پیل شي چې لا زیات شمېر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي. خلیلزاد دا خبرې پرون پر ویډیو کانفرنس رسنیو ته کړې دي، خو هغه نه دی ویلي چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پر څرنګه او کومه نیټه خبرې کیږي. هغه همداراز ویلي چې ډیر ژر به د دې لپاره چې د تشدد د کمیدو او د بندیانو د ازادۍ خبرې چټکې سي سفر پیل کړي، خو نه دی ویلي چې دوهې یا کابل یا دواړو ته ځي. خلیلزاد ویلي چې د امریکا متحدو ایالاتو په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو په اړه چې ټول اړخونه برخه پکې ولري مثبتې خبرې اورېدلې دي. د افغانستان دننه د حکومت پر جوړښت، سیاسي اختلافونو او د طالبانو د بندیانو په خوشی کېدو کې سستی د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته ځنډ پېښ کړی دی. د د امریکا متحده ایالاتو د فبروري په 19مه له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. د موافقې پر اساس دا ټاکل شوی و چې د مارچ په 10مه به د سولې لپاره د افغانانو یعنی د طالبانو او د حکومت ترمنځ خبرې پیل کیږي. په واشنگتن کې له دیموکراسیو د دفاع د نړیوال مرکز څیړونکي بل روجو له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دای باور نه لري چې طالبان به په یوه پکې په دیموکراسي پلوه ډله بدل شي او د افغانستان له حکومت سره به یوځای شي.
The Taliban is not overnight going to become some democratic group that embraces democracy and wants to join in with an Afghan government. It's going to be the Afghan government on utility terms, which is the whole
Islamic Emirate to join in with a political goal. That's why the Taliban is یعنی د امریکا او د طالبانو موافقه بل هر شی کېدای سي خود اصول معاملې نشي کېدلی. سره له دې چې په افغانستان کې د تشدد کمیدل د موافقې او برخه واخو داسې ګڼل کیږي چې طالبانو په خبرو کې د خپل موقف د کلکولو لپاره حملې نه دي کمې کړي. په همدې حال کې د داعش وسلوالو د افغانستان پر امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو حملې جاري ساتلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره په موافقه کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حملې بندوي ځانګړې خبره نه ده شوې. د یادو نیور د چې د امریکا او طالبانو په موافقه کې د افغانستان حکومت د یو اړخ په توګه نه و شامل شوی. خلیلزاد په کابل او ننګرهار کې د روسیې حمله په اړه هم نظر څرګند کړی دی. د سې شنبه پروس په کابل کې پر وروختون په حمله کې ګڼ شمېر ملکي خلک ووژل شو او په همدې ورځ په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړی برید وشو. د کابل د حمله پر چا نه د منلی. طالبان وویل چې په کابل کې حمله دوی نه ده کړې. په ننګرهار کې د حملې مسؤلیت داعش واخیست. زلمی خلیلزاد پر نوویل چې د امریکا له نظره د داعش وسلوالو دواړه حملې کړې وې. د افغانستان حکومت د طالبانو د فعالیت په اړه د خلیلزاد سره متفاوت نظر لري. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح که څه هم د خلیلزاد نوم نه دی اخیستی خو ویلی دی چې دا چې ځینې کسان د طالبانو پر دروغو باور کوي او په کابل کې د حملې مسؤلیت د داعش پر خیالي ډله وراچوي سادګي کوي. امرالله صالح پر ټویټر لیکلی طالبان خپل لاسونه او خپل ضمیر د هغو ښځو او ماشومانو له وینې نشي پاکولی چې په کابل کې په خونړۍ حمله کې ووژل سو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبه پر ستر حملې وروسته پوځ ته امر وکړ چې له دفاعي حالت ووزي او تهاجمي موقف خپل کړي. زلمی خلیلزاد مخکې ویلي و چې د داعش وسلوال هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موقع خراب کړي او د سوریې او عراق وضعیت ته ورته فرقهیي تشدد رامنځته کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
روغتیا پالنوای په افغانستان کې باید د اوږدمهاله لپاره د قرنټین پر ځای نورې طرحې تطبیق سي. له دې روغتیا پالنو یو هم د افغانستان د سرطاني ناروغیو د مبارزې د مرکز رئیس او د کورونا وایروس د مطالعاتو څېړونکي ډاکټر جاوید صافی دی. خغلی صافی وایي شک نسته چې کورونا وایروس به دوامدار وي خو خلک دې د روغتیا پالانو سپارښتنې د خپل ورځني ژوند یو برخه وګرځوي څو خوندي پاتې سي. له ډاکټر جاوید صافی سره صفی الله ستانګزي مرکه کړي.
په دې کې هیڅ شک نشته. ما تقریبا دوا یا بنیمې میاشتې وړاندې هم ویل چې د دې سین او د دې درمل پیدا کول دا وخت ضرورت لري کې د شي میاشت یو کلونه پکې ولګيږي. څنګه چې د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلونو په خوا هم ویلي ول وسی بیا پر تاکید وکاو چې دغه لکه د ایچ آی وی مرض په شان د ایډز مرض په شان دا د انسانانو سره د ډیر وخت لپاره پاتې شي او د انسانانو د وسنه پورته خبره ده. نو په دې کې هیڅ شک نشته. نو په دې خاطر باندې نور هیوادونو چې دغه قرنټین ته اوس نور طرحو باندې کار وکړو د قرنټین په دغه کم وخت لپاره یو ښه بیلګه ده. ولې طویل مدته انسانان نشي کولای چې په کور کې پاتې شي په دې خاطر چې د اقتصادي فرهنګي او نور مختلف عوامل کېدلی شي چې انسانان د دې تر پای پورې ځان ونسي ساتل.
په افغانستان کې کومې طرحې باید عملی شي چې حداقل دغه ډیر زیات د قرنټین بدیل ووسی؟
په افغانستان کې قرنټین کار نه ورکوي په دې خاطر چې دا د یو ورځ دوه ورځو خبره نه ده. نو افغانستان حکومت هم نور مشکلات سیاسي اقتصادي او نور مشکلات هم لري، نو په دې خاطر دا چې بیل کوبا نکاح وکړي ترڅو عام خلک او حکومت د اقتصادي د نگانه ضربه ونه ګوري. نو په دې خاطر باندې افغانستان حکومت په غټو خارونو کې باید داسې بیلګې په نظر ونیسي چې هغه د خلکو عامه پوهاوی زیات او تر څنګ خلک مجبور کړي ترڅو دغه قواعد لکه واټن، د ماسک استفاده کول، لاسونه وخت په وخت مینځل، یعنی په دغه کارونه کې چې ته دی عملي کې، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دا کورونا داسې شی نه ده چې تاسو به کور ته راځي. نو که چیرې ته اصول مراعت نکو نو کېدای شي دا مشکل بيخي زیات شي.
ډاکټر صاحب، په ټول نړۍ کې د دغه وایروس باندې تر دا اوسه چې خبرې کو 4.5 میلیون کسان اخته شوي دي او څه باندې 3 لک کسان مړ شوي دي. داسې یو حالت تر اوسه پورې نه دی راغلی چې دغه د مرګونو شمیر د راکم شي یا د روسي په ځینو هیوادونو کې دا کار شوی دی، او خو بیا هم داسې ګواښ موجود دی چې ممکن دویمه څپه راشي د کرونا.
په دې کې شک نشته، په دې خاطر چې تاسو د اسپانیا کې چې په 1913 کې رامنځته شوی ول، په هغه وخت کې هم 50 میلیونه انسانان مړ کړي او تقریبا 3 میلیونه انسانان په نړۍ کې اخته کړي ول. نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دوه ما په دریمه څپه هم راشي. په دې خاطر کله چې ژمی راځي، هوا یخیږي، نو دغه ناروغي، تنفسي ناروغي خپله را پیدا کېدلی شي. نو په دې خاطر دغه مرحلو کې شک نشته. نو په دې خاطر باندې د دې لپاره کېدای شي وا په وخت مرور د زمان کې کېدای شي بعضي درمل مختلف هیوادونه و ازمایي، کېدای شي کوم درمل ورته داسې نه اوسېږي چې بيخي مخنیوي وکړي، کېدای شي معاصر اوسېږي. یا اوس هم طبي چارواکي پر کار کوي چې څنګه نورې لارې ورته وګوري، خو یو غټه ستونزه ده.
ډاکټر جاوید صافی و چې ویلي په افغانستان کې باید د اوږدمهاله لپاره د قرنټین پر ځای پر نورو طرحو کار وسی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي لاسونه د ورځې 3 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي او یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د 400 کاربیا پیل شوی. دوی پر ولایتي ادارې غږ کوي چې د دې توکو د کرنې مخه دې ونیسي. احسان آرین نور جزئیات وړاندې کوي.
په پکتیا کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د واورو له ختمېدا او د هوا له ګرمېدو سره سم د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د نشې توکو کار پیل شوی. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د نشې توکو په وړاندې په مبارزه کې ولایتي اداره پاتې راغلي. دی وایي
نشې توکو په کار او کاچا کې حکومت یا ولایتي اداره بریالی نه ده. نو په ټوله کې په پکتیا کې د 400 د کارالو په حق له خلک اندېښمن دي.
د اسف خل په وینا وسلوالو طالبانو د پکتیا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته د 400 د نه کارالو خبر ورکړی. د وسلوالو طالبانو بیان زبیح الله مجاهد هم ازادي رادیو ته په اصل شوی پیغام کې د خبر تایید کړی. خو د پکتیا ولایت مدني فلن وایي چې له هم د ځینو ولسوالیو په یو شمېر برخو کې د نشې توکو کار پیل شوی دی. د پکتیا ولایت شورا وایي چې اړوند مسؤلین دي مخکې له دې چې یاد بوټي حاصل ته ورسیږي له کارولو دي وړاندې مخنیوي وکړي. د ولایت شورا غړی تاج محمد منګل وایي
د ولایتي اداره په لومړیو کې یو شمېر برخو کې دوی کوټلي ګمونه نه اخلي، ولی همدغه نشې بوټي حاصل ته رسیږي بیا اقدام کوي، عملیات کوي.
د پکتیا د ززی اریوبولس ولې اوسیدونکو محمد عمر جان چې لته رڅو کلو نه رہی سي په خپل کلی کې چرس کوي، وای صح کل د چرسو د کارلو پر ځای سبزی او میوه کوي، خو د ګټې پړه یاندې خمنده
کو د نورو تاسو کې چې شیونه اوس مو کچلان چې کرل خصو په 500 روپے چې بیا به مخرتول په 100 روپے هغه وساری خونی او چې مقالات نو مونته
د پکتیا سیمه چارواکي وایي چې د نشې توکو د کار او قاچاق په وړاندې د مخنیوي هڅې روان دي او د بزګرانو لپاره د بدیلو چارو غنی پروژې تر کار لاندې لري. د ولی ویاند عبد الله حسرت از دې رادیو ته وویل
نور سیمو د دې ولایت کې چې د 400 کښت به کېده حالته بدلی او تشویقي برنامه دی ولایتي ادارې لخوا نه تر لاس لاندې دی پاغ کې د ځنګلونو احیا د مرغداري او باغداري او کرنې یو شمیر مهم پروژې کار پر عمل انجریان لري
د پکتیا سیمه ایز او امنیتی چارواکي په داسې مهال د بزګرانو لپاره د بدیلو پروژو خبره کوي چې د دې ولایت د ولایتي شورا د غړو په وینا د پکتیا په ځزي اریوب احمدابا احمدخیل میرزکا او د سیدکرم ولسوالۍ په شمیر سیمو کې چرس کرل کېږي او بیا نور ولایتونو ته قچک کېږي. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هوایی ترانسپورت نړیواله ټولنه وایي دغه سکتور به تر 2023 میلادي کال پورې بیرته هغه حالات غوره کړي چې له کرونا وبا مخکې درلود. د دې ټولنې مشر ویلي د کرونا د خپرېدو راهیسې په اروپا او امریکا کې هوایی پروازونه سفرونو ته تقاضا 90% کمه سوي. اسدلال الدین په دې اړه راپور لري.
د هوایی ترانسپورت نړیواله ټولنه وایي کرونا و با دغه سکتور ته دروند مالی زیان اړولی او ایله په دو کلونو کې بیرته په پښو ودرېږي. ان بی سی نیوز د دغه ادارې د مشر الکساندر ډی جوانیک له قول لیکلي که ګرځبندیز او دغه راس په سفرونو بندیز اوږد شي عادي حالت ته د هوایی سکتور بیرته تګ ممکن له دې هم ډیر وخت ونیسي. خاغلی جوان یک له دولتونو غوښتي چې پړاو په پړاو هوایی ترانسپورت ته د بیا فعالیت اجازه ورکړي. د هوایی ترانسپورت ادارې ویلي دوی هیله لري چې تر اوړي پورې به د اروپایي ټولنې دننه الوتنې پیل شي چې بیه به یې مناسبه او د خوندیتوب اصول به پکې په نظر کې نیول کیږي. اروپایي ټولنې د جون تر نیمایي پورې خپلې پولې د بهرنیو په مخ تړلې خو د دغې ټولنې دننه هیوادونو کې ورو ورو د پولو د خلاصولو پریکړه کړې. دوی ویلي له هغو هیوادونو سره به تګ راتک پیلوي چې کرونا ویروس پکې کم وي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر هوایی شرکتونو مخکې له مخکې چمتووالی ښودلی چې خپل فعالیت بیا پیل کړي. له دې ډلې یونایټډ ایرلاین هیله څرګنده کړې چې جون میاشت کې به د اروپا او چین ترمنځ الوتنې پلان کړي او د اماراتو ایرلاین ویلي په نهو هوایی کرښو به د مې میاشتې په 1 پروازونه پیل کړي. د اروپا کمبایه هوایی کرښې ریان ایر ویلي د جولای میاشتې تر لومړۍ نیټې به خپل 40% فعالیتونه بیرته پیل کړي. راتلونکو یو 2 کې یو شمیر نورو هوایی شرکتونو هم د فعالیت د بیا پیل هیلې څرګندې کړې دي. خو د هوایی ترانسپورت نړیوالې ټولنې ویلي د دوی هیلې د یو شمیر دولتونو هغې تګلارې اغېزمنې کړي چې مسافر له رسېدو سره سم 14 ورځې قرنطینه وي. د دغې ټولنې مشر ډی جوانیک ویلي د 2 اونیو قرنطین شرط سره به هیڅوک په اسانه هوایی سفر ته زړه ښه نه کړي. نوموړی وایي له دولتونو سره په خبرو بوخت دي چې دغه شرط له منځه یوسي ځکه د ده په باور هوایی شرکتونه د الوتکې دننه د خوندیتوب او کنټرول داسې لارې چارې سنجوي چې قرنطین ته اړتیا نه پیښوي. په الوتکه کې د ویروس ضد مایع کارول، د مسافرو لخوا د ماسک په وسیله د خولې او پزې پټول، الوتکه کې د ګڼې ګوڼې مخنیوی، یوازې د ځانګړو شوو خوړو استفاده، د الوتکې دننه برخې ته د بکسونو نه پورته کول او په ټوله کې د نظافت مراعتول هغه لارې چارې دي چې د ټولنې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره وړاندیز کړي دي. ځینې هیوادونه له هغې ډلې استرالیا، نیوزیلاند، چین، اسپانیا او بریتانیا نړیوال مسافر دغو هیوادونو ته په ورسېدو د 2 اونیو لپاره اجباري قرنطینه وي. هانګ کانګ بیا رسیدونکو مسافرو ته یوه داسې غاړکۍ ورکوي چې مسافر د قرنطین پر مهال څاري چې څومره ټولنیز واټن مراعتوي. د هوایی ترانسپورت ټولنه وایي د دوی وړاندیز شوې لارې چارې قرنطین ته اړتیا نه پیښوي خو دوی ویلي دې برخه کې وروستۍ پریکړه د دولتونو کار دی.
نړیوالو ورځپاڼو ته احمد شیبر کتنه کړې.
ګارډین تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. په افغانستان کې سولې ته هیلې په شوېدو ښکاري. ورځپاڼه د پنجشنبې په ورځ په ګردیز ښار کې د طالبانو موټر بم برید ته اشاره کوي چې پکې 5 ملکیان او لږ تر لږه یو عسکر ووژل شول او په لسګونو تنه ټپیان شول. ګارډین لیکي دا لومړی برید دی چې په یوه ښار کې طالبان وروسته تر دې کوي چې په قطر کې د سولې تړون لاسلیک کړی دی. ورځپاڼه څرګندوي د سولې بین الافغاني خبرې پیل شوې نه دي او داسې ښکاري چې دا خبرې تر پیل مخکې د لمنځه تلو په حال کې دي. طالبانو د پنجشنبې په ورځ وویل چې دا برید د دې لپاره کړی دی چې اشرف غني اعلان وکړ چې پوځیان له دفاعي حالته تهاجمي ته راولي. افغان ځواکونه له څو میاشتو راهیسې په دفاعي حالت کې وو تر څو د سولې خبرې پیل شي، خو د سیشن بی پورس په کابل او ننګرهار کې پر ملکیانو له خونړیو بریدونو وروسته ولسمشر اشرف غنی امر وکړ چې دا ځواکونه په تهاجمي حالت کې راشي. طالبانو په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړی دي. ګارډین وړاندې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې راخیستې دي چې وایي موږ په جګړه کې برلاسه یو، له جګړې ستړي نه یو او ورته چمتو یو. ګارډین لیکي جګپوري امریکایي چارواکو د سولې پر بهیر ډېره پانګونه وکړه او داسې ښکاري چې افغان حکومت یې هڅولی دی چې د طالبانو دریځ ومني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له حکومت او طالبانو غوښتي دي چې په ګډه د ترورستانو پر ضد هڅې وکړي. ګارډین لیکي په وروستیو میاشتو کې د حکومتي ځواکونو پر ضد د طالبانو بریدونه په خپل شخړو ته شایي امکانات برابر کړي وي. ورځپاڼه وړاندې د افغانستان د څېړونکو د شبکې د چارواکي کیټ کلارک خبرې راخیستې دي چې وایي که طالبانو له اوربان سره موافقه کړې وای نو هرې بلې ډلې ته به بیا سخته وه چې دا ډول بریدونه وکړي. ورځپاڼه لیکي د سولې خبرې هسې هم د زندانیانو د تبادلې پر سر اغیزمنې شوي دي او افغان حکومت د طالبانو د بریدونو زیاتېدو په غوسه کړی. حتی امریکایانو هم خپل قهر څرګند کړی چې وی ویل د طالبانو دا بریدونه د هغوی د شفاهي ژمنې پر خلاف دي چې ویلي وو حملې به راکموو. د سولې د تړون له مخې امریکایي ځواکونه په وتلو دي، خو کیټ کلارک وایي یو سوال پاتې دی چې آیا طالبان د خبرو لپاره جدي نیت لري. میرمن کلارک بیا وایي که طالبان خبرې ونه کړي د واشنگتن دوهم پلان نه تر سترګو کیږي. د لویدیز بلې چاپي خپرونې سټارز اینڈ سټرایپس د رونالډ شورر په اړه لیکنه خبره کړې ده. شورر د 40 کلونو په عمر د پنځشنبې په ورځ د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شو. د امریکایي په 2013 کال کې د بي جګړې پر مهال په نورستان کې له یو ټپي عسكر سره مرسته کړې چې بیا په 2013 کال کې د امریکا د پوست تر مډال ترلاسه کړ. سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې د بهروز محمد خبرې راخیستې دي چې دی د امریکایي ځواکونو ژباړونکی و. دی وایي چې شورر د افغان کمانډو لومړی کنډک وروزه چې نور پوځ ته دا یو مثال وګرځېد. بهروز مومند زیاتوي چې د شورر مینه ماته داسې ښکاري لکه ورور چې مې مړ شوی وي.
په افغانستان کې 8:26 دی اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د بیپولی ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویل دي چې په دشت برچی کې ورستۍ خونړۍ پیخه د میاندو پر ژوند سیستماتیک حمله وه. د پلوخمری ښار د بلاکونو په سیمه کې د ملا عالم په نوم یو مخور سړی د وسلوالو په حمله کې وژل شوی. په پلی عالم ښار کې بیګا دوه تنه چې د پولیسو په وینا د انتحاري حملې لپاره ورغلي وو مخکې له دې چې حمله وکړي پولیسو وژل. د غزنی په ابیبان ولسوالۍ کې د مین په 14 کې دوه ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي شوی. د آزاد اروپا او آزادی رادیو دوه همکاران په بیلاروس کې چې په بیلاروس کې د کرونا وایرس په اړه راپور چمتو کاوه د موټر په ټکر کې مړ شوی او یو بل سخت ټپي شوی. او د ګورجستان حکومت پریکړه کړې چې په هغه هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالات نه تمدیدوي.
د ژوند رنگونه
اول د نمبر ته یو څه کار کوي.
زه خو محمد نذیر د سربي ولسوالۍ د وزبین وسیدونکو کار خو دا ګلکاری دا بس دیاړی میاړی مخو ګلکاری دا.
څومره وخت شته دا کار کوي؟
یاره تقریبا یو 2-3 کال اوسو.
مخکې د څه کول؟
مخکې خو مستری ته وو هغه بیا پرې خو د موټرو
مخکې ولې پرې خو
یو څه مشکلات وو د وطن کې.
ول دې په خار کې بیا کار شروع نه کړ؟
خار کې بس اقتصاد له غزوی په بس کار د شاګردی کار او بس کې څنګه راته کېده. بیا بس ما د کور مشکلات او هم د روزانه کارونه کول.
څو نفر کور کې دی او څو کار کوي؟ نور
تقریبا کار والا خو یو زیم او تقریبا کور کې وطن پرې او یو زی کار والای.
تومره کیږي چې د کور لپاره میاش کې کوم کار کوي هغه پوره شي که نه پوره کیږي نو بیا څه کوي؟
یاره د سر نو کې گزاره کوو بس.
یو خبره ده، ځینی خلک شکایت کوي کنه وای ک یو څوک یو غریب سړی سره کنه مثال یو کار پکې بیا ډیر چانی مور سره وای چې خیر نه مثال 100 روپۍ نه 50 تر کومه کنه یې کوشش کوي چې پیسې ترې کمی کی. خو مثال نور ځای کې چې ډیر غټ مصرف کوي بیا الته دومره چانی نه وای خپل لتا سره څومره چانی وهل کیږي نه څومره کم کمی پیسې درکوي
یعنی د سلو کې لاس پیسې د حل ډیر ښه خل پیدا کیږي لکه دا ځان وانته دي او نور ډیر چنی وي یعنی په 50 باندې د کارګر ډیر زړی هغه کیږي او دا سبب به پلکاو مصرف کوي په غیر زړه نه کوي
خو هغه ته 50 سم نه دی لیکن تاسو ته ډیر
شاید موږ یعنی یو مشکل را پکې بالکل واقع ته
خوشاله د ژوند لدې مسیر او بهر
په دې حال خو شکر د صحت روغ ده بس د خدای فضل ده صحت روغ دم یو راته بچی
خوشاله اوس مننه
خیر سي ډیره مننه
ترنو ورو دن کو داود